سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم رادیو تړلې او خبريالان هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو کته هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی تر 15 ساعتونو وروسته خوشی کړل خو له رادیو له هم تړلې پاتې ده د راپورونو لمخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانیستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکندي کې د دې سیمه ایز رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې او بل فشار بللې او دا عمل یې غندلې دي طالبانو لا د دې رادیو د تړلو په اړه څه تفسیر نه دی کړی مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې بدخشان کې یو رادیو تړلې وه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لیوې درنې چاودنې وروسته اور لګیدلې چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي د نمړنیو راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي چاودنه نن سهار په یوه زیرمتون ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې حس شوې دي په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توزیع شویری د دغه پیخي اتسلری وشتنه قربانیان په سیمه زورختونونو کې تر زنګړی او جدي پاملرنې لاندې دي چارواکو د پیخي په اړه څېړنې پیل کړې دي مګر د ګودام دقیق محتویات شوه د انټر لوجستیک په نوم دی او شرکت دی نه دی په ډاګه شوی ترنن سهارا د نګورو کرباغ لسیمی څباندی 15000 کسانو کډه کړي او ارمنستان ته تللې دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشنیان ویان دي نازلي باغاسریان نن کړي ده لسیمی نه د خلکو د جبري کډه لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دي ل نګورو کرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکو ارمنی ټبر دي د کډوالو شو کسانو د غنوي شمیرې د سرګندوی چې د لانجمنې سیمینه مې نفوس بيزاوه بیزای شوایری ایریوان لملګر ملتونو غوښتنه دي چې سیمه ته یو څارونکو ماموریت واستوي ترڅو د بشري حقوقو او امنیتی وضعیت لنجدي وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد لکه د شوو تر یو وشت کم عمره ازیانګالو ځوانانو او ماشومان سره د روغتیايي درواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاوند مرسته اعلان کړه د برېټانیا حکومت په خپل ویب پاڼه په ویلامي کې ویلي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولای شي د مرستو د وی برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د ویلامي مخې د بنسټونو کولای شي په زرګونو ماشومان او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په اعلامیه کې به مشخص ډول د ځانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیرې ښودل شوي نه دي خو په ټوله کې ویل شوي دي چې دغه درې واړو هیوادونو سل زره ماشومان او تنکي ځوانان چې په برېټانیا کې میشت شوي دي د رواني ناروغۍ او په مختلفو برخو کې د ملاتړ ته ترلاسه کولی کولای شي چې ورته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تېر اګیز میاشت کې د افغانستان له 45 ولایتونو نه په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په اعلامیه کې چې تېر ورځ ناوخته خپره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلونو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مطلب دی وړاندې په یو شمیر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغانو ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدلې هم تړل شوی و تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي په اعلامیه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې راغلي چې دغه پریکړې له امله 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د خونکو د روزنې په برخه کې 2,603 جنو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده او هڅه ده چې لسیمیزو مسولینو سره د خبرو لارې د خونکو د روزنې د مرکزونه بیرته د جنو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د خونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د خونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو اوس چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پرېکړه ده، په ځانګړي توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیره ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنه شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندي کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د طالبانو لخوا د مدني فعالې جوړیا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي بریدونه باید ودرول شي. همداشان د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف د وی اعلامیې په خبرولو سره د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي جوړیا فارسي او نورو هغه فعالانو د روغتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو په بڼه کې دي. خو طالبانو د جولیا فارسي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې د چې ادا کې یینه دا پروانې د دې خوځښت یو بل غړي هم لس ورځې وړاندې له خپل خوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې جولیا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یاد سازمان زیاته کړې چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه ندا پروانې هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکي خدا خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د جولیا پارسي کورنۍ د هغې د وصیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه
د میرمن جولیا پارسي په اړه لا هیڅ معلومات نشته، فقط دومره پوهیږو چې هغه یې د کورنۍ او چارو وزارت ته بیولې. کورنۍ یې ډېر اندېښمنه ده. د میرمن جولیا له نیولو وروسته یې کور ته راغلي او موبایل او اسنادونه یې چې په کور کې ول له ځان سره یووړ. موږ ټول ډېر اندېښنه لرو چې پر هغه بس وشي.
فارسي چی چیزې خدمات
د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ائتلاف هم دی ویلمي په خبرولو سره د معترضو